أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة توبة يوصل دروشتم آيات. په دې آیات کریمه کې و مؤمنانو ته د جهاد اعلان دی، ځکه کله چې د اسلام دین ظهور وکړي په لومړیو وختو کې مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام په هدایت باندې خپل دین پټ ساتي، حتی د خپل مسلمانۍ یې هم چاته نه ښکاره کول. کله چې الله عز وجل و اسلام ته قوت ور وبخشي بیا مسلمانان ښکاره ګرځېدل، خو دعوت یې کولی نه سوای. پټ به دعوت چلېدی، پټ به مسلمانانو نور کفار دعوتول چې راشي د اسلام په دین کې داخل شي. بیا الله عز وجل د ښکاره دعوت کولو اجازه ورکړه، هغه وخت چې د مسلمانانو شمیر زیات سو او مسلمانانو ته قوت حاصل سو، پیغمبر علیه السلام باندې آیات نازل سو: وانذر عشیرتک الاقربین. ای حبیبا، تر ټولو لومړی ستا خپل نژدې رشتہ داران داد الله د عذاب وویروه. ابراهیم علیه السلام هم داسې وکړل، کله الله عز وجل د دعوت امر ورته وکړي د اول خپل پلار عذر ته دعوت وکړي، ځکه هغه د پلار و تر نورو انسانانو یې ډېر پر د حق درلودی. نو ته هم تر ټولو مخکې اول خپل پلار وهڅاوي او پر خپل پلار باندې رحم وکړي چې د اور د عذاب یې وساتي او جنت ته بوسي. پیغمبر علیه السلام ته هم امر وسو: انذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې رشتہ داران قریبان دا د الهی عذاب و بیروه، دعوت یې که چې د اسلام په دین کې داخل شي. بیا پیغمبر علیه السلام دعوت شروع د اول ځل لپاره د صفا غونډۍ ته وخاتي، خپل ټول قریبان یې راجمع کړل او دعوت یې پیل کی. د دغه ځای څخه د ښکاره دعوت مرحله پیل شوه. بیا د پیغمبر علیه السلام داعیان خپله په مکه مکرمه کې هم موجود وه، او لیرې لیرې ځایونه پیغمبر علیه السلام استول، لکه مدینه منوره او داسې نور ځایونه. هلته به هم د پیغمبر علیه السلام استازي موجود وه، خلق به یې د الله و دین ته رابلل. کله چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې څخه هجرت وکړي، دیارلس کاله پورا پټ او ښکاره دعوت وچلاوئ. د دیارلس کالو وروسته الله عزوجل اجازه ورکړه چې د مکې مکرمې څخه هجرت وکړي مدینې منورې ته ولاړ سو. کله چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته مهاجر سو، د څه وخت وروسته د جهاد آیاتونه نازل سوه. په قرآن کریم کې الله عزوجل امر پیغمبر علیه السلام ته وکړي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دا سورة التحريم نهم آيات دي. اي حبيبا، تادا دي كفار او منافقين سر جهاد وكا. دا آياتنا چنازل سوا فدي آيات كريمكي الله جل جلاله پیغمبر عليه السلام تا طريقة دا جهاد وشودن. چه تاسو کل جهاد كوي دا كفار سر جنگيشي، نو دا لمرز اللفارة هغه عربي قومونه، هغه کفار چې پر تاسو باندې شاوخوا را ګرځېدلي دي، نژدې دي، لومړی د دغه کسانو سره جهاد وکړي. د دې کسانو د جهاد څخه چې فارغ سواس، دا یا مسلمانان سوه یا یې مسلمانانو ته جزیه حواله کړل، د دې څخه وروسته بیا د لیرې کفارو سره وجنګېږي. همدا وجه وه چې پیغمبر علیه السلام چې کله د مدینې منورې د فتحې څخه فارغ سو، طائف، یمن، یماما، هجر، خیبر، حضر موت او داسې نور شاوخوا د جزیرة العرب اقالیم چې وه، دا یې فتح کړل. او په دغه وخت کې به خلک پوجونه دا د اسلام په دین کې داخل سول.
د دې د فراغت وروسته پیغمبر علیه السلام اراده وکړل چې د اهل کتابو د عیسویانو سره جهاد شروع کړي. نو د اول ځل لپاره پیغمبر علیه السلام ډېر زره کسیز فوج د عیسویانو سره د جهاد لپاره تیار کړي. تبوک ته بوتي چې په مخکې آیاتو کې تر یو اندازې واقعه او د واقعې ځینې جزیات بیان شوه. بیا چې پیغمبر علیه السلام کله د تبوک د غزا څخه فارغ شو، دا نهم کال د هجرت، فلسم کال د هجرت باندې د حجۃ الوداع خبره وه. نو بیا پیغمبر علیه السلام تر حج کولو وروسته چې څه اراده درلوده، یا الله تعالی د ده د وفات علم ده ته ورکړی و. بیا پیغمبر علیه السلام وفات شو. کله چې وفات شو، بیا لومړنی کس د اسلام په دین کې داخل شوی کس حضرت ابوبکر رضی الله عنه، چې د پیغمبر علیه السلام سره کومکی و، د پیغمبر علیه السلام صدیق و، هغه خلیفه جوړ شو. او بیا د هغه په وخت کې څه جهادي کارونه وسول، ځینې سیمې فتح شوې. بیا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې، د هغه څخه وروسته بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې تر لیرې هیوادو پورې د اسلام دین ورسېدی. د عثمان بن عفان رضی الله عنه څخه وروسته د علي بن ابي طالب په عمر او په هغه په خلافت کې تر لیرې ځایو پورې هغه حکم د قرآن څوک د هغه ډول باندې په تدریج تدریج هغه نژدې نژدې سیمې بیا فتح کولې، او هغه لیرې سیمې چې وې هغه به بیا وروسته کولې. نو په دا آیت کریمه کې په دغه طریقه د جهاد دا مسلمانانو ته ښودل شوې ده، او دا حکم تر قیامته پورې پاتې دی. هر چیرې چې مسلمانان جهاد کوي په دا ترتیب باندې به یې کوي. وځکه الله عز وجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، قاتلوا، تاسو جنگ کوي الذين دهغه کسانو سره، يلونكم چنيشي وي تاسو ته من الكفار، د کفارو څخه، د کفارو څخه چې کم کسان در ته نږدې دي، لومړنی د هغو سره جهاد او غزا وکي. وليجدوا، او خامخا دې پیدا کی فيكم، په تاسو کې غلظه، سختي، سخت د کفارو سره وچلېږي، چې دا کفار په تاسو کې سختي او شدت محسوس کی، ستاسو رعب ور باندې ولوېشي. نرم لهجه مه ورسره کاروئ، بلکې په سخت انداز ورسره وچلېږئ، چې په تاسو کې سختي پیدا کړي او بیا د دوی په زړو باندې رعب او ویره ننوځي. وعلمو، او تاسو پوه سئ، اے ایمان والاو، ان الله، بېشکه الله جل جلاله مع المتقین، سره د متقیانو دی، یعنی ملګری د تقوادارو خلکو دی. متقیان څوک دي؟ چې د الله ټول امرونه مني، هغه ته متقین ویل کېږي. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. التقوا الله عز وجل حكم نازل كي ار حكم چې بنازل سو منافقان موجود و هغه به بیا د پسخد په ډول باندې بل ډول عملونه کول. هغه دا چې سورت بنازل سو فاق مؤمنان دار اسلام په حضور کې بناس و، منافقان به هم ناس و. نو منافقان ته چې به یو ساده مسلمان په نظر ورغی، یو غریب مسلمان به په نظر ورغی، پو به سو چې دا سړی زما سره خبره نه څېړي یا ما په خبره نه پوهېږي، نو هغه ته به ورنژدې سو، سر به ورنژدې کړې. اشه، په تاسو کې د کوم یوه ایمان زیات سو؟ د قرآن چې نازل سو، د قرآن په نزول سره خو د مؤمنانو په زړو کې د ایمان نورانیت ذاتیدی، ایمان ذاتیدی، په ایمان کې قوت پیدا کېدی. دی به د پسخند دا خبره کول، همدغه خبره به یې په پسخند راواړول. دغسې کمزوري او ساده مسلمانان چې هغو ته به ویل ښه، نو په تاسو کې د چا ایمان زیات و، څومره زیات؟ دا خبره به د پسخند په ډول ویل. الله عز وجل د دغه خبرې بیان و پیغمبر علیه السلام ته کی وی، دا منافقان دغسې وایي. حقیقت دا دی، څوک چې رښتینی مسلمانان دي، د هغه یقینا ایمان په دې سره زیاتېږي، او پر هغه باندې علامې د ایمان د زیادت هم ښکاریږي. و اذا ما انزلت سوره فمنهم من یقول، و اذا ما هغه وخت انزلت چې نازل کړل شي سوره، یو سوره چې نازل شي، فمنهم بعض د منافقینو څخه، من هغه څوک چې یقول چې وایي، و نور صادقانو مسلمانانو ته وایي، داسې وایي: ایکم، کم یو ستاسو څخه زیادت زیاد کی هو دل رہا ذی دی سورت ایمان ازر ایمان؟ سند دا خبر کی. فاما الذين، پس هغه کسان، امنو چې ایمان اراوړی دي، رښتینی مؤمنان دي، فزادت، فزیاتوالی راسی هم دی لر ایمان ازروی ایمان، فاوت ایمان زیات، وو حال داوی هم دی یستبشرون دی خوشالیش دا دی صورت پا نازلی دو سر دا خپل ایمان پا قوت سر دی ایمان پا ذاتی دو سر و اما الذین فی قلوبهم مرضون و اما الذین او هر چه ها کسان دی فی قلوبهم چه فزرو کی دا دی مرضون مریضی دا ناروغی دا فزادت فزیاد سی هم دی رجسن از روی پلیتی الى رجسهم و پلیتی تا دا دی دا دی پوجود که پا پلیتی پرتا دا نجاست پروت دی زکم منافقت دا لوی نجاست د منافقت لوی نجاست د دې پزړو کې پروت دی کله چې د قران آیاتونه نازل شي نور نجاست یې پزړو کې پیدا شي قانون داسې دی مؤمن مسلمان چې کله حق خبره واوري اثر ورباندې کوي پزړو کې یو ډول خوشحالي پیدا کیږي چې الحمدلله بیا مې د دین یو خبره واورېدل او یو نوی معلومات په دین کې راته راغلی او ایمان مې قوت پیدا کړ اوس خو ایمان زیاتېږي او کمیږي نه صحابه و پا زمانه که ایمان زیاده دی زکر چه آیاتونه بنور نازل سوال ایمان بیزاد سو وست فقط او فقط ایمان قوت قبلی زیادیج او کمیج نه از مجد عقاید و فیصله ده نو داغ کسان چه ایمان بیزاد سو ده فاق صحابه و نو دلتا پا او زمانه که چه یو چوک حق خبر واوری فاق مومن مسلمان وی داغ ایمان قوت پیدا که فضل که فشالی پیدا سی نورانیت ای فضلی کی جیر سی او کم کس چی بدبخت منافق وی اول خفر آغا بانی دا حق خبر بد دلی کیش نی کی نی آوری غزن و تیشت که او آوری دا دا فضلی کی چی سمر خباست و منافقت و اغا خباست و منافقت ای نور دیر سی ایت خوان نور کی اغا حسد و عناد ای نور دیر سی دا قانون دی کنی تاسو دا دین نلیری خلق پیدا کی چی دا دین خبری بدی بانی لکیش او دا دین خبر چی واوری دی جان کاشی دی او گو تا دا دین خبر کوی پا تکلیف کیش زکر خود دا نجاست دا پدر که نور رو جاتی دا دین خبر دا دا منافقت خوی دی وما تو او مرسی او حال داوی هم دی کافرون کافرانوی ارسا دا حق خبری ورطا او روی دیتا پایدا نکی بلکی خام خواب كافر في الدنيا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الله عز وجل دي خبر يشه ثبوت كي شدي كلا القرآن آياتنا واوري دا القرآن آياتنا فدي كي نور فليت زيادتك أو هيتس كلا نورانيات بخش پيدا كينا دا خبر ثابت دا ولي اي پیغمبر أولا يرون آيا دي نغوري أن فتاك اكثرهم دا منافقان يفتنون ازمای الکیجی پی کل عام پا هر کال کی مرتن یوار او مرتین یا دووار یوار یا دووار دیو ازمای رسی دا غزا موضوع راسی بلا موضوع راسی دا دی خباست منافقت شکار سی طول مسلمانان پا خبر سی دیو شرمیجی ثم لا یتوبون بیا ورستون بیا توبه نباسی اصلا دا دی اراده نده و ایمان و اسلام تا هر کال یوار یا دووار دیو شرمیش اللہ افشا کی فازمیش کی ناکام سی شرمندہ سی ثم ورست لای توبون بیا هم دی توبہ نباسی ولا نوی هم دی یذکرون چی دی پن حاصل کی دا دی عادت تا سی دی و اذا ما انزلت سورت نظر بعضهم الى بعض بل خصوصیت تا دی بیانی و اکل چی دی تا پیغمبر علیہ السلام پا مجلس کی ناس دی یو سورت نازل سی یو آیات نازل سی نو دی پخپل یو د بل سره پویږي سره وګوري شاوخوا په دې وجه ګوري چې یو مسلمان سته که نسته هغه مسلمان موږ ته ګوري که نه ګوري که هغه ورته وکتل نو دی چپ سي سترګې مړې واچوي که هغه نه وکتل دې پر خوسخن دا خبره راواړي سره وخاندي او ژر د دې آیات ته څخه انصراف وکړي ځکه الله عز وجل پیغمبر علیه السلام د دې په دا منافقت خبري و اذا ما هغه وخت انزلت چې نازل سي سورت یو سورت نازل سي نظر و گوری بعض هم بازی ده منافقین و سخ الى بعض و بازو تا دیده ده پارا و گوری دی پا کل زلو که سر پویش حال یراکم من احد آیا دیوینی تاسو من احد یو کس تاسو سخ ده پاک مومنان و سخ یو کس دیوینی که نیوینی که ولی دی پا غلی کشینی او آغاو تا وقتل که نولی دی او تاوی نکتل بیانو دی اخبل ده پسخن اشاری و ده بل سر وکی ثم من صرفوا بیاو گرزیش صرف الله گرزید الله وکی قلوبهم دزلو ددی بی پدی سبب سر چا ان فتاکی کسر هم دی چی جی قوم یو قوم دی لا یفقهون چی دی نفویشی دا حقیقت پل زانت نمعلومی او زانت پوه نحسلی کنی معلومات کو اللہ ورکڑی دی نو الله بد دې زړونه د جنه سو ورزي و ما تو هم کافرون کافر به مړ شي اخر به د ایمه ځای جهنم دی بعد یې پسې دوه آیاتو کې د پیغمبر علی السلام ستایش دی د پیغمبر علی السلام یو څو خصوصیتونه په دې آیاتو کې بیان شوی دی یو خصوصیت یې دا دی چې د انسانانو د جنس څخه دی که ملائکه وایي بیا به ډېر تکلیفات او مشکلات وایي دوام خصوصیت تعدادی د پیغمبر علیه السلام چې الله فطرتی داسې قوه پکښې ایښې وه چې د خپل امت سره یې ډېر محبت و دومره محبت یې و چار چیر به څه د تکلیف خبره ورته پیښه سول ده به اول د امت په اړه باندې دعا کول لکه پرون نوړ مرض یو حدیث تیر سو چې صحابي روایت کوي چې موږ د یو غذا سره روان و زر کسه صحابه د پیغمبر علیه السلام سره ورسره و پیغمبر علیه السلام امر وکړي چې تاسو ودغه تکیې ته استراحت وکړي زه ځم بیا چې پیغمبر علیه السلام زموږ څخه جلا سو څه ولاړې یو ځای دعا وکړل د دعا وروسته یې په چغو چغو وژړل موږ چې را ولاړ سو پیغمبر علیه السلام ته را نژدې سو موږ هم وژړل پیغمبر علیه السلام راته وویل چې تاسو پر څه شي وژړل موږ په جواب کې ورته وویل چې په دې وجه مو وژړل چې د الله پیغمبره تا وژړل او ستا ژړا طبعا د دې لپاره وي چې امت ته یو حکم راشي او امت یې طاقت نه لري نو ای پیغمبره ته وژاړې او د الله څه وغواړې چې زما امت ته استراحت کې کړه ای د الله پیغمبره ستا امت چې په زحمت کې لویږي دا پر تا ګرانه تمامېږي دومره ګرانه در باندې تمامېږي چې الله ته وژاړې چې یا الله دا تکلیفجن کار زما د امت لپاره زه نه سم زغملی نو موږ پر دې وژاړل پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې داسې نه ده بلکې زه د مور قبر ته ورغلم کله چې د مور قبر ته ورغلم ما دعا وکړه چې الله زما د مور څخه عذاب لرې کړه او زما مور وبخشه او ما د استغفار اراده وکړل الله منع کړم کله چې زه منع کړم زما پر خپل مور باندې زړه وسوځي رحم یې ورباندې رالی جبرائیل علیه السلام رالی هغه آیات عرایات کې چې د کفارو او مشرکانو لپاره بخښه مه غواړه جبرائیل علیه السلام چې دا خبره راته وکړل بیا هم زما مور و زما دا عذاب ورباندې پیرزو نه و بیا مې وژړل بیا جبرائیل علیه السلام رالی ما څو غوښتنې وکړې د خپل امت لپاره یوه غوښتنه مې دا وکړه چې یا الله زما امت لکه یهود و نصارا او یا پخواني امتونه د اسمان څخه په ډبرو مه ولې چې داسې عذاب ورباندې نازل شي چې د اسمان د طرفه ډبرې ورباندې وورېږي پیغمبر علیه السلام وایي چې ما کله دا غوښتنه وکړل الله عز وجل ومنل چې دا د مور د زحمت او د تکلیف په بدله کې ما دا خاص د الله څخه وکړي ځکه ده د امت سره ډېر محبت و چې زحمت په ورباندې رالی یو ځای به پوستو چې دلته ګټه کېږي هلته به یې د څه د الله څخه غوښتنه کول او د امت دپاره یې کول او دوهمه غوښتنه مې دا وکړه چې الله زما په امت باندې طوفانونه مه راولي الله عز وجل دا خبره هم ومنل او وی ویل چې ستا امت به په طوفانو لکه پخواني امتونه یا په ډبرو یا رجم و سنگسار و خصب و مسخه لکه پخواني قومونو ته چې راتلل هغه به نه وي بیا مې وغوښتل چې یا الله زما امت د دې په منځ کې خپل منځي جګړې دا مه اچوې قتل و قتال مه اچوې الله عز وجل تا نه راسره ومنل او د اتفاق غوښتنه مې وکړل اگر الله نه را سره ومنل حاصل دا چې څلور دعایې مې وکړې دوې دعایې را تقبل شوې دوې را تقبل نه شوې تا د پیغمبر علیه السلام محبت دې ته مې ورته مې په سلهاو په زرهاو داسې پیښ شته د معراج په شپه چې پیغمبر علیه السلام تللی وو او د لمونځو د تعین لپاره د الله حضور ته څو ځلې سجده لګولې وه هر هغه کار چې د ده امت به یې په سختۍ کې اچوي هغه د ته ډېر ګران تمامېدی او ډېر سخت په زورېدی تر داسې اندازې پورې چې کله به یې د صحابه څخه یو کار خلاف الاولا ولیدی دومره زحمت په ورباندې رالې چې په څهره مبارکه کې به اثر معلوم سو ځکه هغه بدې پایلې د ته معلومېدلې دا یې دوهم خصوصیت و درېیم خصوصیت د پیغمبر علیه السلام دا و چې پر خپل امت باندې ډېر حارث و کوشش یې دا کاوه چې کوندې خدای یو سړی د اسلام په دین کې داخل شي یو سړی د جهنم خلاص جنت ته ولاړ شي په دې کې حرص زیات کاوه تفصیلي قصه د طایب د سفر اوږده ده چې د طایب خلکو ته تللی و د اسلام د دین لپاره هغو سخت ظلم ورسره وکړي غلط الفاظ یې ورته وویل عرب مشهور میلمه پاله وه دې میلمه پالنه هم ونه کړل د الله حبیب دا یې په ډبر ووښتې تومره په ډبر ووښتې چې تر بدن مبارک ایوینې وڅ سېدل ته چې چیر یو ځای د دې ظالمانو څخه خلاص الته یو اوږده دعا الله ته وکړل الله عز وجل ملائکې ورته راولېږلې چې یوه د مځکې سرپرسته ملائکه و تصرف الله د مځکې ورکړی و یوه د ډبرو سرپرسته ملائکه وه یوه د بادونو سرپرسته ملائکه وه او دا هرې ملائکې ورته وویل چې ای د الله حبیبه ته اجازه وکړه زه به دا د طائف خلق په مځکه باندې حلاکم لکه د لط علیه السلام پر قوم چې مځکه چپه واغوښتل تاسې به مځکه چپه ورباندې واړوه هغه بلې ملائکې چې د ډبرو تصرف الله ورکړی و د غرو تصرف الله ورکړی و هغې ملائکې ورته وویل چې ای د الله حبیبه اجازه وکړه زه به پر دې قوم باندې غرونه راپورته کړم چې ښتاڼ به کړم ذره ذره به یې کړم هغه بلې ملائکې ورته وویل چې ای د الله حبیبه ما ته اجازه وکړه زه به په بادونو باندې دا د طائف خلق هلاکم لکه د عاد قوم چې هلاک شو د پیغمبر علیه السلام سره دا صفت و دا فکر یې وکړي حارس علیکم پر مؤمنانو باندې حرص کوونکي و شدا خو بدبختان دي دا بدبختان که ایمان را نه وړي په اولادو کې خو به یو څوک پیدا شي هغه به ایمان را وړي که زه دا خلق هلاکم نو خو نسل یې هلاک شو نو ملائکو ته وویل چې زه الله رحمت د خلکو لپاره لیږلی یم عذاب یې د خلکو لپاره نه یم لیږلی که دوی خپله ایمان را نه وړي د دوی په اولادو کې به الله عزوجل خلق پیدا کړي او دغسې وسوه الله عزوجل د طائف د خلکو په اولادونو کې داسې تکړه مسلمانان پیدا کړه چې حیران خلک ورته پاتې شو هغو په ډبرو وویشتې ته د هدایت دعا ورته وکړه او تا یې وویل چې الله ته دوی ته هدایت وکړه فانه قوم لا یعلمون تا خو نه پوهېږي چې که پوهېدلی نو ولې داسې جاهلانه کار کوئ دا د پیغمبر علیه السلام بل خصوصیت یې دا و چې پر مؤمنانو باندې سخت نرمي کوونکي و ډېر مهربان و تر داسې اندازې پورې انس بن مالک رضی اللہ عنہ لس کالا دا پیغمبر علیہ السلام سر پکور کی تیر کھڑی دی تیر احادیث دین روایت کھڑی حضرت زید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام سر دیر کلون پکور کی تیر کھڑی دی انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی دوغن وقت پیغمبر علیہ السلام سر ما پکور کی تیر کی دا پیغمبر علیہ السلام هیڅ درد غصه پر ما باندې نه ده ښکاره سوې حتی یوه چپه لاخه هم نه یم وهلی حتی پیغمبر علیه السلام غیر د کافر څخه پر هیڅ مؤمن باندې لاس نه دی پورته کړی یوه ورځ یو غلام چې ډېر بد عمل و پر هغه یې مسواک پورته کړي او ورته ویې ویل چې ای غلام که زه د الله څخه نه بیرېدلی چې الله ستا بس خاص ما څخه کړي نو په دې مسواک به ته ما وهلی وای تر داسې اندازې پورې بل هیڅ کس باندې نه د پیغمبر علیه السلام لاس پورته سوی دی نه یې په چپلاخه وهلی دي نه یې په توره وهلی دي پر مؤمنانو باندې دومره مهربان و که توره د پیغمبر علیه السلام پورته سوي هغه به پر کفارو وي انس رضی الله عنه فرمایي وایي یوه ورځ چې زه پیغمبر علیه السلام په یو کار پسې واستولم ما هغه کار هېر شو د باندې راووتم د نورو کوشنانو سره په بازۍ و ساتیري باندې اخته شوم پیغمبر علیه السلام ډېر انتظار کړی و د ډېر انتظار څخه وروسته راووتې په ما پسې وګرځېدې زه یو ځای پیدا کړم او د ماشومانو سره په بازۍ اخته وم کرار یې خپل مبارک لاس ما په شا کښېښ شوی ول انس هغه کار چې ما درته ویلی و هغه دې هېر شو وایي ما چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل ډېره حیا راته ودرېده ما وویل یا رسول الله هېر مې شو بیا مې هغه کار وکړي نو دومره قدر مهربانه پیغمبر و نو الله عز وجل و مؤمنانو ته فرمایي وایي داسې پیغمبر الله تاسو ته درکړی دی د دې پیغمبر په اطاعت کې به ستاسو څومرې ګټې وي دومرې ګټې دي دریابونه دي تاسو خلاصولی نسي الله عز وجل فرمایي لقد جاءکم لخامخا قد پتا کې سره چا راغلی دي کوم تاسو ته رسول الله غلی دي من انفسکم ستاسو د نفسو څخه دی یعنی ستاسو د جنس څخه دی عزیز ګران دی علیه پر ته باندې ما هغه کار عنیدتم چې تاسو په سختي کې اچي هغه کار چې تاسو په سختي کې اچي هغه پر ته ګران تمامېشي نه شي زغملی حریص حس کوونکی دی علیکم پر تاسو باندې چې ستاسو اسلام کې داخل سي ستاسو پر هدایت باندې او تاسو ته چې کومه د دنیا او د آخرت اصول د نفع دنیوي او اخروي چې تاسو ته کېږي ستاسو پر هدایت باندې حارس دی بالمؤمنین پر مؤمنانو باندې رؤوف نرمی کوونکی دی رحیم ذات مهربان دی فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو اے حبیبا فان تولوا فسکتی وبرزدل یعنی د داسې مهربانه پیغمبر باوجود ایمان را نه وړی. بقل تفس ورته ووایه اے حبیبه حسبی الله حسبی بس دی مالر الله الله داسې الله لا اله چې نسته لایق د عبادت الا خو بیاسته هو دغه الله دی علیه پر دغه الله باندې توکل تزما توکل دی او هو دغه الله رب العرش العظیم رب د عظیم عرش دی. د آیاتو په فضیلت کې تفسیر ابن کثیر لیکلی دی. یو روایت یې را نقل کړی دی چې د دې دو آیاتونو ډېر فضیلت دی که څوک هر سهار او ماښام اووه ځلې ووایي الله عز وجل وله کافی دی او الله جل جلاله به د ده د ټولو مشکلاتو مخه ونیسي. او یو روایت کې یوازې دا وروستی آیت راغلی دی فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سوك دع آيات وأوزلي وواي الله جل جلاله بدد مشكلات زمواري واخلي أو دي بدد طول مشكلات سخوصات داد الله عز وجل والسلام داد نور أحاديث هم بخشرا غلي دي فبهار سورة تفزيلت تدف آياتون دي أو ويل أو دي فزيلت سيزان برخمن كول بهترين كارتي. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد